السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یو ساعته پښتو خبرونه ته خراج لاس. لومړی لاند خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام بهرنیو مرستو ته انتظار دی. د دې ادارې ویاند وحیدالله مانی ازادي راډیو ته وویل نړیوالو د مرستو ژمنه ورسره کړې ده، خو ژمی را روان دی او تر دې دمه یې دا ژمنې نه دي پر ځای کړي. د ښاغلي مانی په خبره که ژر تر ژره د خوړو له نړیوال پروګرام سره مرستې ونه شي، د ژمي پر مهال به د لرې پرتو سیمو خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې سرپرستي یې کونډې کوي له سختو ستونزو سره مخامخ شي. ښاغلي مانی دا هم وویل چې د اوس لپاره دوی یوازې له 3 میلیون افغانانو سره مرستې کولی شي. په خبره 15 میلیون افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي، خو له لویه سره د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 9 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. نن د سپتمبر 9 د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژل کېدو 22 تلین دی. هغه د دوو عربانو لورې چې ځانونه یې خبریالان معرفي کړي وو، د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې ووژل شو. هغه وخت د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم د وسلوالې جبهې مشري کوله. د جمهوریت په وخت کې احمد شاه مسعود ته د ملي قهرمان خطاب کېده او د سنبلې 13 به چې د سپتمبر له 9 سره سمون خوري عمومي رخصتي وه. په تېرو دوو کلونو کې چې طالبان واکمنان دي، دا ورځ د افغانستان دننه په دولتي کچه نن نمانځل کېږي. تاکل شوی چې نن د افغانستان او ایران تر 23 کلونو له عمره فوټبال لوبغاړي سیالي وکړي. دا لوبه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په وخت د مازدیګر 4:30 بجې پیلېږي. تر 23 کلونو د کم عمره آسیایي لوبو اتلولۍ ته د وتلو لپاره د دې سیالۍ لومړۍ یوه افغانستان له کوربه ازبکستان څخه یو داتو پر وړاندې وبایلله. دا اتلولۍ به راتلونکي کال د 14 غوره لوبډلو ترمنځ په قطر کې وشي. د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشریزه نن د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې پرانیستل کیږي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په ګډون یو شمېر مشران پرون نوې ډیلی ته ورسېدل. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دې غونډې ته نه دي ورغلي. روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په مشرۍ پلاوی ورلېږلی او د چین د پلاوی مشري د دې هیواد صدراعظم لی کیانګ کوي. د روسیې او چین د جمهور رئیسانو د نه ګډون لامل نه دی څرګند شوی. یا د شلو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې به د نړۍ پر اقتصادي وضعیت او اقلیمي بدلون ډیر تمرکز وشي. او کې بیا ولسنه په دې تور نیولې چې د اوکراین د جګړې لپاره د روسیې په ګټه خلک جګړې ته استخدامول. د کیوبا په کورنیو چارو وزارت کې د جنایي تحقیقاتو د برخې مشر وایي د نیول شویو کسانو لږ تر لږه 3 تنو د کیوبا دننه خلک جګړې ته جذبول، چې دې کسانو مخکې هم جنایي سوابق لرل. د ځن یو نیول شویو کسانو د کورنۍ غړیو په دې اړه پرون خبرې وکړې او یوې میرمنې وویل چې د دې له زوی سره په روسیه کې د کار ژمنه شوې وه. سهار مو نیکمرغه. ازادي راډیو ته غوږی است. د څلورمې ورځې لپاره لا هم د تورخم دروازه بنده ده، خو به د پایلې څه دي؟
دا هم د تیرو کلونو غونډې دا دکېم به د پاکستان یو کلمه د لپاره چې د افغانستان د صادراتو د توکو مخه ونیسي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تور هم پورې کړی دی چې په چترال کې د بریدونو لپاره د افغانستان خاوره کارول شوې. د بل غاړې د شانګهای غړو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړې. په یو ځانګړي راپور کې مو په افغانستان کې د سپتمبر 9 او 11 پیښو ته کتنه کړې. نور مهم مطالب مو هم لرو، تاسې اورېدو ته راپولو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ستړي مشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ادعا کړي چې د پاکستان د نن تر هغریز بریدونه د افغانستان له خاورې تنظیمیږي. د دې وزارت وایاندې زهرا بلوچ پرون رسنیو ته ویلي دا اندېښنې د افغان طالبانو له چارواکو سره شریکې کړي دي او خبرې روانې دي. زهرا بلوچ په داسې وخت کې دا خبرې کړي دي چې له چهارشنبې راهیسې په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ له جګړې راوروسته لا هم تورخم دروازه بنده ده او په زرګونو کسان د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته ایسار دي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد پر امنیتي اډو بریدونو ته ډېر اندېښمن دی. د دې وزارت ویاندې زهرا بلوچ د جمعې پر ورځ خبري غونډې ته وویل چې دا ګواښونه د افغانستان له خاورې پاکستان ته متوجه دي. دې زیاته کړه چې دا اندېښنې د طالبانو له چارواکو سره په افغانستان کې شریکې کړې دي او خبرې روانې دي. بلوچ دا وکړه چې په افغانستان کې ډېره امریکایي وسله پاتې ده چې یوه برخه یې د ترهګرو لاسونو ته لوېدلې ده، خو د امریکا د ملي امنیت شورا دا تور رد کړ. د دې شورا ویان جان کربی د پنشن بی پروز وویل چې د دوی ځواکونو محدود شمېر تجهیزات د کابل په هوایي ډګر کې پرې ایښي وو چې هغه هم د استفادې وړ نه و. بل لور ته په افغانستان کې طالبانو بیا بیا د پاکستان تور رد کړی دی او وایي چې اسلام آباد د دې پر ځای چې نور ملامته کوي خپل امنیتي سم ټینګ کړي. طالبانو دا خبره هم په کراتو کړې ده چې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د ګاونډیو او د نړۍ د نورو هیوادو پر ضد برید وکړي. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان په چترال کې پراخ برید وشو چې د پاکستاني ځواکونو په وینا د دوی څلور عسکر پکې ووژل شول. په چترال کې د پولیسو مشر محمد علي فرانسفري سرجنټ ته وویل چې په سلګونو برید کوونکي د افغانستان له نورستانه د پاکستان خاورې ته داخل شول او په سپکو او درنو وسلو یې پر دوو امنیتي مرکزونو حملې وکړې. په همدې ورځ په تورخم کې د پاکستاني پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نښته وشوه چې دا لاره ورسره بنده شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زهرا بلوچ وایي د پاکستان دننه ناامنیو ته اندېښنې د دې سبب کیږي چې پولې وتړل شي. د تورخم له بندېدو سره په زرګونو تنه د ډیورنډ کرښې دواړو لوریو ته ایسار دي. په دې ډله کې یو هم سمیع الحق نومیږي چې د خبرو له لارې د دې لارې د پرانیستو غوښتنه کوي.
مسافر خلک کله یو ځای کې او کله بل ځای کې ولاړ وي، اوس موږ ته فلحال ډېر مشکل دی. نه د اوبو سہولت شته، نه د روټۍ سہولت شته دی، موږ ته ډېر سخت تکلیف دی. باید چې دغه حکومت او د حکومت دواړه سره دا خبره حال کړي.
د طالبانو د واکمنۍ له پیله تر اوسه په تیرو دوو کلونو کې څو ځله له پاکستاني ځواکونو سره پر پوله نښتې شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی تازه ویلي دي چې په تیرو دوو کلونو کې نږدې 500 ځله د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو سره په سرحدونو کې نښتې رامنځته شوي دي.
داسې حال کې چې د تورخم دروازه د څلورمې ورځې لپاره بنده ده، د مهم اورېدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا تور پورې کړی چې په پاکستان کې د بریدونو لپاره د افغانستان خاوره کارول کېږي، هغه تورونه چې په افغانستان واکمن طالبانو په ځلونو رد کړي دي. خو د تیرو څه باندې څلور لسیزو راهیسې د امنیتي پیښو او ځینو نورو لاملونو له امله د تورخم دروازه بیا بیا تړل کېږي او پاکستانی چارواکي په دې اړه بیلابیل څرګندونې هم کوي. خو له دې ستونزو د افغانانو د خلاصون حل لار څه ده او د دې ترانزیټي لارې بندېدل له اقتصادي پلوه افغانستان او پاکستان ته څه زیان اړوي؟ دې پوښتنو په ګډون یو شمېر نورو ته د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر ازادي راډیو سره مرکه کې ځواب ویلی.
اقتصادی اړخه دواړو لورو ته، هم افغانستان ته هم پاکستان ته، غټ اقتصادي زمینه رسولي دي او رسوي. خو دا وروستۍ څلور ورځې چې د لاسته راشوې ده، دا د افغانستان د یو تعداد میوو غلو د صادراتو وخت دی. زه فکر کوم چې دا هم د تیرو کلونو غوندې ده، دکېم به د پاکستان یو پلمې د لپاره چې د افغانستان د صادراتو د توکو مخه ونیسي. دویم مرخه هم دا دی چې هغه وارداتي توکي چې موږ د کراچۍ د بندره افغانستان ته واردو، نو پاخ وکین دغه توکي بند پدې او کله چې د توکي هلته پاتې کیږي هم د نه په کراچۍ بندر کې پاغه باندې چارج زیاتېږي او هم د دوی باندې د نور مصارف کله چې د کوم ناخو پاتې کیږي د ډیورنډ کرښې ناخو پاتې کیږي په دوی باندې مصارف زیاتېږي. او یو څه بل هم باید هېر نه کړو چې افغانستان خواته د ګزارشات کوي د افغانستان صادرات پاکستان ته نسبت په تیرو کلو کې زیات شوي دي. نو د دغه غلو دانو ته څنګه دغه نور صنعتي مواد یا د معدنو د استخراج نه چې پاکستان ته صادر کیږي د دغه مخه نیول دا هم افغانستان ته غټې اقتصادي ستونزې اړولي.
بهیر صاحب، که چېرته افغانستان ته دغه زیان وي چې د افغان تاجرانو مالونه پاتې دي او تاسو دې ته اشاره وکړله چې پاکستان ته هم د افغانستان له خوا صادرات زیات شوي دي، پاکستان په خپله له ډېر بد اقتصادي حالت سره مخامخ دی، نو هغوی په دغه اوسني شرایطو کې دغسې زیانونه تر ډېرو پورې تحمل کولی شي؟
تجربه دا ثابته کړې چې پاکستان هغه سیاسي موخې د دغه مسایلو نه زیات هغه ترجیحیت ورکوي. په تېرو کلونو کې موږ او تاسو دغه شاهدانو چې دوی د دې لپاره چې د افغانستان ته په یو شکل اقتصادي زیان یا خساره ورسیږي، دوی د خپل خسارې هم د ده پر څنګ منل، یعنی د افغانستان ته د یو خسارې رسول هغه ته اولویت ورکړی نسبت د خپل د ګټو.
لننه کلونه مخکې پاکستان بیا هم اقتصادي مشکلات نه لرل، لیکن نن سبا پاکستان له داسې اقتصادي مشکلات سره مخامخ دی چې تاسو ته بهتره معلومه ده، نو که حتی یو وړه ګټه هم وي د دوی لپاره بهتره نه ده چې لاره پرانیسي د ځان په ګټه؟
بالکل، دا د دواړو لورو لپاره دا اړینه ده چې د لار زر باید خلاصه شي په دې چې د اقتصادي مراودات بیرته باید تحصیل شي.
دغه دروازې که دا ډول بندي شي، طالبان به مجبور نه کیسي د افغانستان په نورو بندرونو باندې اتکا وکي او نورو گاونډیو هیوادونو سره راکړه ورکړه زیاته کړي.
د 2001 کال نه کله چې د نوې جمهوریت افغانستان ته راغی، د اقتصادي لحاظه هغه وخت موږ زیات متکی وو د تورخم په دروازې او د بولدک په دروازې، یعنی په یو هیواد باندې منحصر وو. خو تېر حکومت د باندې کار وکړ، دغه ستونزې باندې پوه شول او بدیلې لارې وسنجولې. اصلا د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د موږ اقتصادي مناسبات په همدې دلیل هلته د هغو سره اقتصادي تړونونه امضا شول او د هغو سره اقتصادي پریکړې وشوې، تر څو چې د هغه په اساس باندې دوی خپل ځان د دغه انحصار نه چې د یو هیواد باندې د ده نه ځان خلاص کړي. طالبان هم زه فکر کوم اوس دوی ته اړینه ده چې دوی د تېر کالو درسو ته وګوري او د هغه نه تجربه واخلي. دوی په یو د پیو لارې باید اکتفا ونه کړو. دوی روابط باید منځنۍ آسیا ته او د ایران سره نورو هیوادونو ته باید ښیي.
د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیرو چې د پاکستان لخوا د تورخم دروازې د بیا بیا تړل کېدو د لاملونو په اړه څرګندونې کولې او دا یې هم روښانه کړه چې ولې په داسې یو مهم وخت کې چې افغان سوداګر د خپل میوو صادرات او نورو توکو پاکستان ته کوي، پاکستان دا لاره تړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او درنو اوریدونکو یادونه کوم چې د دې خبرونه په دویمه برخه کې د ازلی راډیو یو بل اونې ز خبرونه تاندې څنګ خبريږي، خو له هغه وړاندې ورګړو چوشمې نور راپورونه ده. د شانګهای د غړیو هیوادونو د ساج په غونډه کې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره شوه. دا غونډه د قزاقستان په پلازمېنه استانا کې د جمعې په ورځ جوړه شوې. دا چې نور په کوم موضوعاتو بحث شوی تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د قزاقستان د ملي امنیت شورا مرستیال د شانګهای د غړیو هیوادو د تروریزم ضد څنګه په چوکاټ کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو وده د شانګهای سازمان د غړو هیوادو پروژو ته رښتونی تهدید دی. روسلان سیسمبایف زیاته کړه چې له شته اطلاعاتو دوی دا نتیجه اخیستې ده. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 کال کې روسیه او چین تاسیس کړ. اوس د دې دوو هیوادو تر څنګ قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان او ایران د دې سازمان غړي هیوادونه دي. سیسمبایف په استانه کې جوړې شوې غونډې ته دا هم وویل چې د 2020 کال اګست را په دیخوا چې طالبانو کابل نیولی دی، تر اوسه دوی نه دي توانېدلې چې یوه اغېزمنه دولتي اداره رامنځته کړي چې له دې امله افغانستان په داسې سیمې بدل شوی دی چې نړیوال ترهګر زړه ورته ښه کړي. د قزاقستان د ملي امنیت شورا د مرستیال په باور په سیمه کې د لویو پروژو پلي کېدو ته تهدید متوجه دی، لکه د ترمیز کابل پېښور د ریل ګاډي د کرښې پروژې ته، همداراز ټاپي پروژې ته چې پاکستان او هند ته د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګاز لیږدوي. سیسمبایف دوی ورځې وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې تاجکستان له افغانستان سره پر پوله د درې ترهګرو د وژلو خبر ورکړ. د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې د چهارشنبې په ورځ وویل چې درې تنه سه شنبې د شپې په مخه د افغانستان له لوري پر پوله ور واوښتل چې ووژل شول. د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او دا ادعا په خپلواکه توګه هم نه ده تایید شوې. سیسمبایف وایي په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه غړي پخوا تر 500 لږ وو او اوس شمېر تر 600 واوښتی دی. د استانی په پرونی غونډه کې د قزاقستان د ملي امنیت شورا مرستیال داعش ته د اندېښنې ترڅنګ وویل چې القاعده ډله هم په افغانستان کې منظمه شوې ده او تر 500 پورې وسلوال لري. دی وایي داعش خراسان څنګه او القاعده دا توان لري چې په لوړه کچه تروریستي بریدونه ترسره کړي. داعش خراسان څنګه د شانګهای د غړو هیوادو له ډلې په تیرو دوو کلونو کې په کابل کې د روسیې او پاکستان سفارتونه په نقشه کړي او 15 چینایي اتباعیې په یوه هوټل کې ټپیان کړي دي. دې ډلې دا خبر هم کړې ده چې دوی به د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، چین او پاکستان پر ضد مبارزه کوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا له ویلو نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه مهم مطالب خپره کړي دي چې د ځنیو لنډیز اورو.
د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې پرون د هغو 115 افغانانو په باب لیکنه خپره کړې چې لا هم بریتانیا ته د لیږدولو په انتظار دي او وایي دغه انتظار یې ژوند برباد کړی دی. د لیکنې لمخې دغه کسان افغانستان کې د برېټانیا له ادارو او پوځیانو سره همکاري کړې، خو اوس له دوو کلونو وروسته هم دې ته انتظار دی چې برېټانیا ته ولېږدول سي. ورځپاڼه زیاتوي دغو افغانانو ویلي چې دوی لا هم نه پوهېږي کله به د افغانانو لپاره د برېټانیا د مهاجرت پالیسۍ له مخې په برېټانیا کې ځای پر ځای کېږي. په دې شمېر کې 304 یې له څه باندې 18 میاشتو راهیسې انتظار کړی او 214 یې له څه باندې یوه کال راهیسې د انتظار په حال کې دي. تر دې مخکې هغو افغانانو د خپل برخلیک په باب شکایت کړی و چې برېټانیا ته لېږدول سوي او په هوټلونو کې دیره کړی سوي وو. دوی ته امر سوی و چې له دغو هوټلونو باید ووځي او ځان ته د سرپناه غم په خپله وخوري. د برېټانیا بل ورځپاڼې ډیلی سټار د برېټانیا د سکاټلند پر هغه یوټیوبر لیکنه خپره کړې چې افغانستان ته سفر کړی و او له طالبانو سره د چای څښلو په وخت کې هم لیدل سوی، بیا وروسته د طالبانو لخوا د څه مودې لپاره ونیول سو. ورځپاڼې لیکي د کالم میلز په نوم دغه کس چې په خپل یوټیوب چینل کې ځان کالم ابروډ معرفي کوي، زیات وخت لورو پرتو هیوادونو ته په سفر کولو سره د خپل چینل لپاره ګډونوال زیاتوي. د ډیلی سټار په لیکنه دغه 90 کلن وګړی اردن، مصر او په ورستوي کې د سوریې پلازمینه دمشق ته هم سفر کړی دی. د لیکنې په حواله دغه کس تیره چهارشنبه له افغانستانه په یوه ویډیو کې هم ویلي هر څه سم دی او د خپل چینل یوه ګډونوال ورڅخه د ده د نیول کېدو په پوښتنه کړې، خو ده په ځواب کې ویلي هغه قومندان چې دی نیولی و سم سړی و. د طالبانو وسلول زیات وخت له هغو بهرنیانو سره چې د افغانستان لیدو ته ورځي ښه چلند کوي، خو په افغانستان کې دننه یې پر رسنیو د یوټیوب پر ځینو چلوونکو او فعالانو فشارونه زیات کړي دي. طالبان په دې تورن دي چې د بهرنیانو له سفر څخه د تبلیغاتو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي او هڅه کوي د افغانستان وضعیت کاملا عادي وشي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ خبري سلیر وی ساته. د ازادي رادیو هر خبرونه چې تاسو غواړئ واوري د خبرونو په جدول کې شته، هغه غواړئ په تکراري شکل هم واوري ډیر په اسانه ډول باندې په ډیره ښه طریقه باندې تاسو کولای شئ ولاړ شئ د ازادي رادیو خبرونه هلته په مفصل شکل باندې واوري. ترخواه زموږ ټول موضوعات چې تاسو په رادیو اوري یا په ویب پاڼه په ژوندۍ بڼه اوري په ازادي رادیو ډاٹ کام کې په لیکلي ډول باندې خوندي دي. ټول موضوعات په تفصیل شکل باندې لوستلی شئ او ځینې خبرونې په ویډیوي شکل باندې هم هلته ځای پر ځای دي، هغه هم تاسو کولای شئ چې وګورئ. د اوس یو بل تفصیلي راپور چې په افغانستان کې د سپتمبر 9 او 11 دواړه رانغاړي، لومړی یعنی د سپتمبر 9 چې د وږي یا سنبلې رات 11 سره برابر ده، د مشهور جهادي قومندان احمد شاه مسعود ته تلین دی چې د جمهوري نظام پر مهال به د شهید د ورځې په توګه نمانځل کېده. احمد شاه مسعود 22 کاله وړاندې په تخار ولایت کې د دوو تنو لخوا وژل کېدو، دا وژل شو د دوو تنو په ښکاره ځانونه خبریالان معرفي کړي. دا ورځ د ځینو کتونکو په باور پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو پایلامه بلل کیږي. د دې ورځو ارتباط ته احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
د 2000 لومړي کال د سپتمبر په 9 چې د تلې یا میزان له 13 سره برابر ده، نامتو جهادي قومندان احمد شاه مسعود په داسې حال کې چې د هیواد د قلمرو پر څه د پاسه 90% طالبان واکمن وو، د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې ظاهرا له دو عرب خبریالانو سره د تلویزیوني مرکې پر مهال د کمرو د چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. له دې پیښې دوه ورځې وروسته د سپتمبر په 11 په نیویارک ښار کې د نړیوالې سوداګرۍ د مرکز د دوو ودانیو او پلازمینې واشنگتن ډي سي ته نږدې د امریکا د دفاع وزارت د ودانۍ په ګډون په متحدو ایالاتونو کې یو شمیر اهداف د تښتول شویو الوتکو په وسیله په نښه شول. متحدو ایالاتونو په دې تروریستي حملو د القاعده شبکې د هغه محل مشر اسامه بن لادن تورن کړ او طالبانو ته خبرداری ورکړ چې نوموړی چې هغه محل په افغانستان کې اوسېده امریکا ته وسپاري، خو طالبانو چې امیرالمؤمنین هغه محل مولا محمد عمر و د بن لادن له سپارلو ډډه وکړه. لدې سره د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ د پرځېدو زنګونه وکړنګېدل، ځکه د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج ډبلیو بوش د اکتوبر په 8مه په یو وینا کې وویل چې خپلو ځواکونو ته پر افغانستان د برید امر کړی.
Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorists.
مازګر مو بخیر. د امریکا پاوځ سما په امر په افغانستان کې د القاعده پر ترورستي کمپونو او د طالبانو د رژیم پر پوځي تاسیساتو د برید د پیل هدایت ترلاسه کړ. دا په دقت سره سنجول شوی حمله د دې لپاره پلان شوی دی چې د ترورستي عملیاتو د ځالې په توګه د افغانستان د کارولو مخنیوي وشي.
بشوویل چې د نړۍ شاوخوا څلوېښت هیوادونه په دې عملیاتو کې له امریکا سره مرسته کوي. په کابل کې د شپې 8 بجې او 55 دقیقې وې چې د امریکا د لومړنیو بمی چاودنو غږ واورېدل شو. د امریکا د پوځي عملیاتو په پایله کې د طالبانو مشران له افغانستانه ووتل او نظام یې وپرځېد، او د القاعده شبکې مشر د هیواد په ختیځ کې د سپین غره د تورې بوړې له مشهورې لارې پاکستان ته واوښت، چې په ابتاباد کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې تر وژل کېدو پورې حملته و. د امریکا له پوځي یرغل وروسته په افغانستان کې د شپږو میاشتو په مخه موقته اداره جوړه شوه چې مشري یې حامد کرزي کوله. موقت حکومت په لومړنۍ بیړنۍ لویه جرګه کې احمد شاه مسعود ته د ملي اتل لقب ورکړ، او د سپتمبر 9مه یا د وږي 13مه یې د شهیدانو اونۍ ونوموله. لدی ورسته د جمهوریت نظام تر پرځېدو پورې به هر کال د مسعود د ترور ورځ د حکومت لخوا د شهید د ورځې په توګه منزل کېده، او د احمد شاه مسعود پلویانو به د کابل او نورو لویو ښارونو په لارو کوڅو کې د دې ورځې د منځنې په پلمه خپل پوځي زور نندارې ته وړاندې کاوه. د سیاسي چارو شنونکی د برلین د کلتوري ډیپلوماسۍ د پوهنتون استاد اسحاق اتمر د سپتمبر له 11مې وروسته د افغانستان تحولاتو ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې د سپتمبر د 9مې او 11مې پیښې له یو بل سره تړلې دي.
دا چې امریکا افغانستان ته راغله او دلته شل کاله پاتې شو، دا د یو مخکینی پلان تر مخې ترسره شوی، او ځینې نور شواهد هم داسې ښکاري. خپله ځینې امریکایي تحلیلګران هم دغه خبره مني چې د دغو دواړو ترمنځ یو مستقیم ارتباط موجود و.
د 2004 کال د اکتوبر 15مه اسامه بن لادن چې هغه مهال لا ژوندی و په یو ویډیوي پیغام کې چې الجزیرې ټلویزیون خپور کړ د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤلیت ومنه، خو پر دې پیښه د نږدې 22 کلونو تر اوښتو وروسته د مسعود د قتل عوامل لا هم تت پاتې دي. د 2001 کال په پای کې د حامد کرزي په مشرۍ د موقت ادارې له جوړېدو وروسته د دې قضیه په اړه د څېړنو لپاره یو کمیسیون ته دنده وسپارل شوه، او پر وروسته کلونو کې بیا بیا په دې اړه ډېرې ژمنې وشوې، خو د هغه نظام د واکمنۍ تر پایه د کتاب دا څپرکی بیا چا خلاص نه کړ. د احمد شاه مسعود ځینې نږدې ملګري وایي چې نوموړی دته د یو شمیر نږدې کسانو لخوا او د قدرت پر سر د لانجې د هڅو په ترڅ کې وشل شوی دی، خو په دې اړه کره شواهد هیڅ نه دي وړاندې کړي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهه چې مشري احمد مسعود کوي، اوس چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي، د احمد شاه مسعود له نظار شورا څخه پاتې میراث دی. نظار شورا د 9مې میلادي لسیزې د شمالي ټالوالي په نوم د هغه ائتلاف برخه و چې د طالبانو د حکومت پر ضد جګړه کوله. د مقاومت جبهې یو غړي شمس الحق آریانفر له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د مسعود د قتل توطیه او د سپتمبر د 11مې پیښه د یو زنجیر کړی وي.
در شهادت احمد شاه مسعود بدون شک طالبان نقشی عملی
دا احمد شاه مسعود په شهادت کې بیل شک طالبانو عملی ونډه لرله. خدا پروژه تر دې ډیره لویه وه، ځکه دا احمد شاه مسعود شتون د دې سبب کېده چې هغه لړۍ چې په افغانستان کې غرضونه او مرزونه درلودل نشو کولای دلته راشي. دا چې ویل کېږي له دننه څخه وژل شوی هسي خبرې دي.
ښاغلی آریان فر وایي چې مسعود په خپلو ملګرو کې دښمنان نه درلودل، مګر د ښاغلي اتمر په باور مسعود د یو نړیوال پلان په اساس خو د خپلو ملګرو په وسیله وژل شوی دی.
احمد شاه مسعود د یو توطیې په نتیجه کې ترور شوی. دغه توطیه د لویو قدرتونو دخوانه وه، او البته دیدی دی ملګرو په همکارۍ دغه توطیه ترسره شوی، ځکه پس له دې چې دی وژل کېږي د هغه نه تر دې ننه پورې هم کله چې د دې ملګرو هم په قدرت کې وو د دې د دوسیې د تعقیب مثلا هم داسې پټه پاتې شوي دی او په دې باندې هېڅ بحث نه دی شوی.
د سپتمبر 9 او 11 نه یوازې په افغانستان کې د جهادي ډلو او په سر کې د پخواني شمالي ټلوالۍ لپاره چې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د افغانستان په سیاسي ډګر کې لویه ونډه درلوده، بلکې د طالبانو لپاره چې هغه مهال پر دې هیواد واکمن و هم خورا زیات اهمیت لري. سکل دا ورځ داسې مهال را رسېدلې چې طالبان واکمن دي او پر افغانستان د واکمنېدو لپاره نه د مسعود د اوږدمهالو او ستراتیژیکو پلانونو څرک لګي او نه د هغې ډیموکراسۍ چې امریکا او متحد حکومت یې د سپتمبر د 11 په نتیجه کې د نوي نظام تر راتلو وروسته د افغانستان لپاره غوښته.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم ستاسو بیا لا بیل را لګل شوی پیغامونه.
ستاسو لا پیغامونه
ایدمن ولایت باغران ولسوالی د دری د کلی خبر سره کوم. موږ د ایدمن ولایت باغران ولسوالی د دری په کلی کې وو ډیر وچ کړی تر نو موږ ته باندې تلسو نه یو سړک جوړ شوی دا موږ پیغام دی چې ټول مقامات پر ور سیډ و سلام په احترام.
د مکور په ولسوالی کې آیاتان را لو خلکو ته کارتونه ورکو، هغه خلکو ته ورکړلو چې یو سړی ترکتور لري، باغ لري، 2000 تاک انګور لري، درې کاټه ولایي ورکړي دي. دا به شو خیدر ته وایم. او داس خلک ستا چې واړو بچان پسی دي، د ماخام په کور کې لري، یو یو لا کور کړی. دغه آیاتان صاحبان راغلي دي نو د خلکو باس خاصې نه وکړو، په خلکو په کورو نه وګرځېدو، خلک یې ځان ته کشب نه کړلو، بس یو منافق چې ورته وغږیږي بس هغه ته درې کاټه ورکوي او نور خلک
فاران دغه پری. نصرت الله د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولی ده. ورور د ګلستان په ولسوالۍ کې د سکرو مدیر چې دی یو داس شی دی وروره، پر خلکو باندې خوشکې هم کوي، چندانې سړی نه دی وروره، رقم رقم خوشکې کوي پر خلکو باندې، کار هم سم نه اجرا کوي، دفتر ته هم په سم وخت باندې نه راځي. نو د مسؤلینو څخه زموږ دا غوښتنه چې ورور دغه د پخوا د چارواکي او چارواکی دی مطلقاً د ګلستان د ولسوالۍ څخه دا ورک شي چې خلک دې پر کراره شي، هم سم د وظیفې سړی ولري. وروره السلام علیکم.
د دبليو پی دی نړیوال پروګرام خوراکي دادی غذایی دغه کارتونه ورکوي دادی اوړو دال او د شیانو د دې د نن دوشنبه 14 تاریخ څرخ ولسوالۍ کې لوګر ولایت څرخ ولسوالۍ کې بس د څلور میاشتو هغه ورکړو دغه د شپږم او پنځم یو ګرځول دغه ولاکم څه خور د بور کې کیږي تاسو ته په دې اړه کوم هغه پروګرام جوړ کړی موږ پیغام نشو کوي دغه څه وایي ده ولې شول کار د شپږو میاشتو بیا ورکې څلور میاشتې کارتونه ټول واخستنه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
هو پر همدې واتس اپ شمیره کولای شئ موږ ته خپل غږیز پیغامونه راولېږئ. موږ به ستاسو پیغامونه د ازادۍ راډیو په بېلابېلو خپرونو کې درته خپاره کړو او هغه پیغامونه چې تر ازادۍ راډیو رارسېدلي دي او نه دي خپاره شوي وارمه خطا کوي، ستاسو پیغامونه به په نوبتي شکل باندې تر موږ رارسېږي یو په بل پسې خپرو. یوازې پیغامونه نه، کولای شئ د خپلو ستونزو په اړه باندې یوازې ویډیوګانې نور مسایل چې فکر کوئ د خبرېدو دي او یو حلار باید ورته پیدا شي موږ ته کولای شئ راواستوي، موږ باید ته په بېلابېلو خبرونو کې خبرو. وړاندې مې هم یادونه کړې وه چې د خبرونې په دویم نیمه کې به د تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو اونیزه خبرونه خبرومه. خو له هغه وړاندې په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې کېدونکي دي، یو ځل بیا به هم ورګرځو د مهمو خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام بهرنیو مرستو ته انتظار دی. د دې ادارې ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل نړیوالو د مرستو ژمنه ورسره کړې ده، خو ژمی را روان دی او تر دې دمه یې دا ژمنې نه دي پر ځای کړې. ښاغلی امانی داسې مالدار څرګندونې کوي چې تېره اونۍ یې له دوو میلیونو نورو افغانانو سره خپلې مرستې کمې کړې. په دې سره په روان کال کې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له لس میلیونو افغانانو سره خپلې مرستې کمې کړې دي. دا هر څه له دوی سره د بودیجې د کمی له امله دی. نن د سپتمبر نهمه د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژل کېدو دویشتم تلین دی. هغه د دوو عربانو لور جزان مې خبریالان معرفي کړي وو. د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې ووژل شو. هغه وخت د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم د وسلوالې جبهې مشري کوله. ټاکل شوی ده نن د افغانستان او ایران تر درویشو کلونو لږ عمره فوټبال لوبغاړي سیالي وکړي. دا لوبه د ازبکستان په پلازمینې تاشکند کې د افغانستان په وخت د مازدیګر څلور نیمې بجې پیلېږي. تر درویش کلونو د کم عمره آسیایي لوبو اتل ولایت د وتو لپاره د دې سیالیو لومړی یو افغانستان له کوره ازبکستان څخه یو داتو پر وړاندې وبایله ده. د اتل ولی به راتلونکي کال د شپاړس غوره لوبډلو ترمنځ په قطر کې وشي. د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو سرمشري زنند هند په پلازمینې نوې ډیلی کې پرانیستل کیږي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن په ګډون یو شمېر مشران پرون نوې ډیلی ته رسیدلي. د چین جمهور رئیس او د روسیې جمهور رئیسان دې غونډې ته نه دي ورغلي. د جی شل یا د شلو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشري کې به د نړۍ پر اقتصادي وضعیت او اقلیمي بدلون ډېر تمرکز وشي. او کیوبا ولسنه په دې تور نیولې دي چې د اوکراین د جګړې لپاره د روسیې په ګټه خلک جګړې ته استعمالول. د کیوبا په کورنیو چارو وزارت کې د جنایي تحقیقاتو د برخې مشر وايي د نیول شویو کسانو لږ تر لږه درې تنو د کیوبا دننه خلک جګړې ته جذبول چې د کسانو مخکې هم جنایي سوابق لري. او سملجمنې سره سم تاندې څنګه اونې خبرونه واوري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي. خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته ورختا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې ځوان چې دای باید خوشاله وو سګي ورته هغه د شفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهمه ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي. خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځ ښه تېره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیاته وم او اوس ځکه چې واده پرګرام چلنج شوی د اقتصاد نگاه خپه یم کنه. اوس یو ملګری یو دوست مل چانس پیسې قرضې کنه په دې خاطر باندې پیسو ته خپه یم چې اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي داسې خرچې زیاته زیاتې دي. خپل واده کې د فانی کړی واته زر پی په ماشه خلو دا نشه به تاسو کولی چې د کور خرچه پوره کړئ. خاص د کور خرچه مې په کور کې مثلا لس زره پنځه زره روپۍ د میاشتې خرچه یې وړې وي سه وړي وي سه چای بوره دا چې وړي وي بس پنځه لس زره روپۍ کېږي او ماشه اته زره روپۍ ده. زما خو اراده وه چې دا اوس یو کندې روزنه مخکې مز د اقتصاد نیګانه وزن ده اوس مې چې خپل پکې ځای اقتصاد کې ګانه اخته نه بعد به یا دوست نه پیسې خرڅ کوو به کوم چې نشم خو زکه زیات را چوله چې دا خرڅ وسنګ خلاصوم څنګه مې نه خلاصوم زکه زیات بوج را باندې چې واده نه کړل نه ده کوټه باندې قریب یو لک ډیر ډیر کوم زر فی لګولې دغه ټینشن کې دا واده ټینشن خو ډیر زیات ده
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانانې باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره را پیدا کړي، دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته، که نه نو دغه یو بوج دی، دی لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانۍ وکړ. نوموړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه راپیل کړې. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفګانونه ډېر شي.
کله چې په واده کې ډېر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډېر مصرف کې ګوري. یعنې دوی وایي که موږ په واده کې ډېر مصرف وکړو نو مانا مونږ به یعنی ارزښتمن خلک یو. د په داس حال کې ده چې ډېر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې په هغه باندې ونازېږي، او خپل ټول لویي، خپل ټول لوړوالی په ډېرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو، د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف په واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي، دغه خیخي د یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنی دوی ظاهرا دوستي کوي، خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي، دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوې ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې ښهوالی رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي. د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضاریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځېږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کېږي چې کیسه تر خفګانه ورسېږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم سیدي داسې شیان له هلکانو نه غواړي، کوم چې خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسمو کې، ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راغلي، بل که چېرې دوی ګرانبیه جامې ډېرې غواړي، مثلا زرګدی اندازې زیات، یا مثلا شرط کېږي، نو دغه مسایل چې یو څه خفګانونه رامنځته کوي، یا مثلا د دې میلمنو پر بلنه کې د جنې خو مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډیر میلمانه راځي، یا بدی ټولو ته خالي ورکوي، یا مثلا لنګي غاني ورکوي، دا سم کې دغه مسایل په دغه مراسم کې دومره مهمه نه دي. اما موږ ډیر سخت نیولې دي رسمونه، رواجونه مو ډیر کړي دي، سخت کړي مو دي، په ځای دې څه آسانې کو د واده مراسم ورسره سربلې لګیاي د سختۍ په حال کې. نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هیڅ یو انجلۍ زه نه غواړم زما د ژوند ملګری دی. دغه مراسم کې تاسو چې دی باید خوند ترې نه واخلي، خوشاله اوسي، کې ورته هغه د خفاسي پکې، یا مثلا په دې باندې د دومره بوج راسي چې دی ونه سي کولای د خپل واده د عظیم خوشحالۍ نه دی خوند واخلي.
خانولي عادل وایي اوس ته پخوا په پرتله حالات بدل دي، او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډېر زیات مصرفونه کوي، دوی د پرې پوسی چې پر راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغو کې پاتې راځي، لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونه رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول. حالات بدل سوي دي، ځوانان کولای سي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې باید دوی په خپلو کې سره کینی او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډېر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا نو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمې باید زیات نه وي، یو لک یو نیم لک روپۍ باید وټاکل شي، کنه ځکه زیات ورور موږ ځینې انډیغه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي ورونه دي خارج ورکو ته چېلته پیسې اچم په لار کې څوک درته شغلانه ښکاري، څوک سینیم نه وي، څوک یو لوبه انشاءالله بله لوبه وشي، بس ختم شي بچلګان د پیسو دپاره. بس وادو کې باید کمه خرچه وشي، لس بوجي وریځې څوک پخې باید پنځه بوجي پخې کړي، لس منه غوښه راړي باید پنځه منه راړي، هر څه باید کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه پکار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثره شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي، د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده په رانږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او ولور او زیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي ورته هغه په یو روحي کړاو کې تېروي.
کله چې دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي نو پایله یې څه کېږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته چې کوي بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلیږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلۍ او هلک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابیږي، دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت ځورونکی دی هغوی دواړو لپاره.
یو خبر ده هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري هغه نه عملي کیږي، د خپل هم یو قدره پیدا کوي چې کېدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده ده، هغه وخت هم خوشحاله نه وي، او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي، او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله، زما غوښتنه ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغسې واده راته ونه کړ، نو زه هم دا چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم. که نه
دغه وضعیت عمدتاً دغه مشکلات چې د فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر د پاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي، او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي هغسې شروع کړي، په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي چې سیالي او د همچشمه په نوم باندې دغه ځان خودنې رواجونه د منځه یوسي، او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان د مقابل لوری دی، خو ولې زموږ ډېرو ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد صاحب موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی، او په ګډه دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب مونږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډېر ساده یو وعده نیولی او تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشرانو ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي. که نه
دغه مصارف د هغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هېڅ تړاو نه لري. هغه آینده دپاره هغې ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارف نه.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. افغان ځوانان پخوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو په راتګ سره د دې سفرونو کچه نوره هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لاره تللې ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ تیرې کړې دي او اوس هم په یوه نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک چې وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تنده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخته وه. یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده. ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان، په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی ولا خپل داسې مشکلاتو سره مخ شوی. مسې زه په دغه لارو کې راتلم، تقریبا ما درې شپې درې ورځې یعنی هیڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ. بس همداسې په لږه به را روانو، بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي رارسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلم، نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان دی بسمان، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیر صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یوه د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیګې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول، عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولیږل، ورته وویل چې همالته ښخ کړئ، ځکه لیږلو هېڅ لاره نه وه. او نه داسې سوکل چې ورته بېرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې همداسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته یې ښخ کړو. ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې. یعنی داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزی دی خو په کور کې دي. مونږ خو اوس بیرته لار نه لرو، ځکه دومره لاره مو هلی دغه مشکلات چې را یادېږي، بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي. او اوس حالات خو بیخي دا اوس مونږ تاسو خپله وینو د یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلیږلې دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی. مونږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته. نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې خپل وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپه که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنند. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونشي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ ول ساعت په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت ووایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولی شي او درس ویلی شي که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره به ښه وي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی په افغانستان کې پاتې کیدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم.
د نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده. د خپلې میرمن او دوه ماشومان سره اروپا ته روان شو. میرمن او یو زوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې ل خپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نو موړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نور ځوانانو ته د رسولی خبره ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دشي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو پر راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم د درېو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي. چې ورسیږي هم یا لاس او پښه ماته وي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډېر سخت شوی دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ آیا افغان ځوانان د ستونزو با وجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي؟ او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي؟ په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره چې ډېره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ښاغلی نیکولا، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډېر شوی. آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغسې اسانه دی چې قاچاقبران یې وایي، که نه ستونزې شته؟
لبته مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي. یعنې اوس که کډوال وغواړي کوم هېواد ته لاړ شي، ډېر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هېواد ته ورسیږي چې دوی غواړي. ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي دوی تل په خطر کې وي. کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي، کیدای شي وتښتول شي یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي، یا په وړو کښتیو او موټرو کې ډېر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال یې هم شته. څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دیرش افغانان پکې سپاره و ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول. همداسې ډېر نور خطرونه هم شته. د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډېرې پیسې جوړ کړي، خو د خوندیتوب غم نه کوي. دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي. کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي، خو ډېر زیات خنډونه هم شته. زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفاده کوي. زه له ډېرو ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني، فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا، بلغاریا، مقدونیا او یونان نه دي، بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي. دا مهمه خبره ده چې پوه شو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي، ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تګ کې پاتې راغلي دي. دوی یا مړه شوي یا ټپیان شوي او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نوره د سفر شیما نه ده ورسره پاتې. ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی.
پوس وخت کې تاسو افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوئ چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی، دوی باید څه وکړي؟
هر څوک باید خپل ځان ته پرېکړه وکړي. زه چاته مشوره نشم ورکولی. دا ډیره خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي. خو زه نه پوهېږم چې ما به څه کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای. په داسې حال کې چې طالبانو ښوونځي یا پوهنتون ته نه وای پرېښی، که زه د یوې نجلۍ پلار وای، آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپله 12 کلنه لور مې 1 کلن، 5 کلن یا 6 کلن سړي ته ورکړی وای؟ زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پرېږدي، خو هغو ته هم په ډېر احترام قایل یم چې وطن کې پاتې کېږي او د خو ورځو د راتګ لپاره کار کوي.
مننه. د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه ونه کړي څه باید وشي؟
زه هیچا ته بلنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي، خو دا خبره کوم چې غریبي، بیکاري، جګړه، طالبان او نورې وسلوالې ډلې لامل شوي دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پرېږدي، خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسېدلی. زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي. لومړی باید جګړه ختمه شي. کله چې جګړه نه وي کډوالۍ هم نه وي. خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي نو پکار ده چې له هغو میلیونونو کډوالو سره همکاري وشي چې له جګړې تختی. اروپا په دې کار کې پاتې راغلی ده او ورځ تر بلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي، خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي، د قاچاقبرو ډلې باید نه وي، خو د دې لپاره ډېر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو هغسې هرکلی وشي چې وړې دي. له بده مرغه دا سیستم اوس هغسې نه دی او داسې لارې هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پرې وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید له دې مسلې خبر وي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو بہجران کے دے پور سی جلائم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کول زوانی دا سنم جان ماتم کو بانے ہرد ہر چا سر پٹے یارانے مپل باسی خندا ملاوا جان دفا پتا کے نشتا نکھانے ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کھلے دوانی دا